السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي د پاکستانی پوز د تیر شپې په بریدونو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي رادیو ته وویل دغه مرګ ژوبله د بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅې یوې کورنۍ ته اوښتې.
د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو کورنۍ درویش کسان تر خاورو لاندې شوي وو چې 13 کسان په شهادت رسېدلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په خوږیاړو ولسوالۍ کې هم یو کور په نښه شوی وو چې 2 کسان ټپیان شوي او روغتون ته لېږدول شوي. او په غنیخیل ولسوالۍ کې هم یو کور په نښه شوی وو چې کور بشپړ ویجاړ شوی وو او لله الحمد هلته چا ته ځاني تلفات نه دي اوښتي.
پر ننګرهار سربیره د پکتیکا په اورګون او برمل ولسوالیو کې هم تیره شپه پاکستانی پوز بریدونه کړي دي. د پکتیکا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي تیره شپه 12 بجې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او د شپې په 2 بجو په اورګون کې په یو زاړه کور هوایي برید شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د پکتیکا په دواړو ځایونو کې د بې بمباریو له امله چاته د سر زیان نه دی اوښتی. اخو د پاکستان د اطلاعات وزارت تیره شپه په یو مفصله اعلامیه کې ویلی وو چې په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو اوږدو کې په وو ځایونو باندې د دوی په خبره په ترګریزو کمپونو او نورو مراکزو باندې بریدونه کړي دي. د پاکستان د اطلاعات د وزارت په وینا په دغو بریدونو کې چې د دوی په خبره د استخباراتي اطلاعاتو په اساس په دقت او صحت سره شوي دي، د پاکستاني طالبانو همدارنګه د داعش خراسان ډلې غړي په نښه شوي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت او د سیمې خلکو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان په څو سیمو باندې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه باندې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ غبرګون ښوولې ده. دغه استازولۍ په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي دي چې دغه بریدونه په کلکو ټکو باندې غندي. د دغه اعلامیې په اساس دغه ډول کړنې د ملګرو ملتو د منشور له اصولو په ځانګړي ډول د ځمکني بشپړتیا، د درناوي له اصل او همدارنګه د نړیوال بشري حقونو له منل شوو اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان خلک چې سری قرباني ورکړي باید د نورو د ناکامیو پایلې د تروریزم په وړاندې په مسؤلانه او بې تبعیض مبارزه کې هم پروګو وانخلي. وړاندې تر دې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او همدارنګه پخوانی اجرایه رئیس او د سولې شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په بیلابیلو اعلامیو کې په افغانستان کې د پاکستان هوایي بریدونه په کلکو ټکو باندې غندلي دي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته 2.3 میلیون ډالر ورکړي. دغه سفارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دغې همکاري هوکړې له نړیوال بانک سره لاسلیک کړي. وړاندې راغلي دا پیسې به د اړمنو ښځو او ځوانانو په ګډون د زیانګالو افغانانو د ژوند په ښه والي ولګول شي. دا مرسته داسې مال کېږي چې د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل په افغانستان کې د لوږې کچه ګواښونکي حالت کې ده. او د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویم ورځ روان دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شول. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا څه باندې 2.5 زره مظاهره چانې وژلي دي. په ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده. تازه سربیا او سویدن له خپلو ادباو غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووزي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو سفر د سیال هرکلی کوم. نن د فبروري 28 په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د سکال لپاره د څو ژبنیو زده کړو په تړاو د ځوانانو غږونه ټاکلي دي. د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو خپل اعلامیه کې د ژبو وده کې د ځوانانو رول ته په اشاره ویلي دي چې ځوانان د ژبو دفاع او بیا راژوندي کولو لپاره هڅې کوي. ډیجیټلی منځپانګه جوړوي او له ټکنالوژي څخه کار اخلي چې ژبنی تنوع لا څرګنده ارزښت منه کړي. ملګری ملتونه د خراس د ځینو ننګونو یادونه هم کوي او په وینا یې په نړۍ کې اوس هم څلوېښت سلنه زده کوونکي له هم په هغو ژبو زده کړو ته لاسرسی نه لري چې دوی ورباندې تر ټولو ښه پوهېږي او خبرې پرې کوي. په دغې لړۍ کې بیا تر ټولو ډېر زیانمند کډوال د لګکیو اړوند او د ځینو سیمو بومي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې ځوانان جوړوي. ملګری ملتونو د دې تشې ډکولو لپاره پر داسې تعلیمي پالیسیو او کړنو ټینګار کړی چې ژبنۍ زده کړه د خپلو بنسټیزو اصولو برخه وګرځوي او شمولیت، برابري او د ټولو لپاره اغېزمنه زده کړه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې 8,324 ژبې شته چې ویل کېږي او یا هم د اشارې له لارې کارول کېږي. د یونسکو د مسؤلینو په خبره باندې له دې ټولګې نږدې 10,000 ژبې له هم کارېدونکي دي، خو یوازې 200 ژبو ته په تعلیمي، نظامي او عامه ډګرونو کې رښتینی ځای ورکول شوی دی او لسلو هم لږې ژبې دي چې په ډیجیټلي نړۍ کې ترې کار اخیستل کېږي. وړاندې به دا چې ولې د ژبو یا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کېږي یو څه تاریخچې په اړه به تاسو معلومات درکړم، خو دې په خاطر چې زموږ مېلمانه ډېر په تمه پاتې نه شي دوی ته به ورشو نن به په پروګرام کې له دوی نه د افغانستان د ملي ژبو په اړه باندې، په ځانګړې توګه د پښتو ژبې په اړه باندې واورو چې پښتو ژبه په افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، زموږ هغه افغانان چې په پښتو یا په دري ژبه خبرې کوي یا زموږ د نورو ژبو ویونکي دي دوی له افغانستانه بهر له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، پښتو ژبې ته دننه د افغانستان په تیر جمهوریت کې وزه طالبانو په واکمنۍ کې څومره کار شوی دی، همدارنګه بهر میشتي افغانانو کوم کسان ته چې دلته کډوال دي دلته ځي کېږي د هغې د ماشومانو لپاره څه کړي دي، یا کوم کسان چې راځي دوی غواړي پښتو ژبه یې هېره نه شي، په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي په پروګرام کې بل دوی واورو. نن سره په پروګرام کې مېلمانه قدرمن لیکوال ډاکټر یحیی وردګ هم درنګه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. تاسو دواړه ستړي مشه مننه چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. پتمن صاحب په پیل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته وایست نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خلک د دې په پار لمانځي چې خپل مورنۍ ژبه په یاد وساتي، تاسو راته وایست په افغانستان کې د پښتو په اړه باندې پښتو په څه وضعیت کې ده او ولې باید دغه ورځ ولمانځل شي؟
مننه تاسو ته او وردګ صاحب ته او ټولو معزز اورېدونکو ته زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د افغاني ژبې قدر وړ دي او د ټولو ژبو کوچنیان او لویان باید د دې حق ولري چې په خپله ژبه باندې خبرې وکړي. تر کومه ځایه چې د پښتو ژبې خبره ده، هغه وخت چې موږ تنکي ځوانانو او په ښوونځي کې وو او بیا لوی شو، بیا پوهنتون ته راغلو، بیا وظیفې شولې، بیا یو کړکیچ د دې ژبې په اړه باندې د افغانستان په حکومت کې وجود و. هغه دا و چې د افغانستان حکومتي چارواکي دوی په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل. د حکومت ژبه چې پښتو نه وي نو بیا د ملت ژبه پښتو کېږي نه. زه باید واضح هم دا خبره ځکه کوم چې دا نقطه معلومه شي چې یعنی موږ ولې د خپلې ژبې نه محروم یو، چا محروم کړي؟ مثلا څلوېښت کاله یا 50 کاله یا 60 کاله په ارګ باندې چې کومه کورنۍ مسله ته وه د هغوی ژبه دري وه، نو څنګه به کېدلی شي؟ موږ د امان الله خان ډېر زیات صفت کوو او حاجي ورته وایو، خو خپله مورنۍ ژبې خبرې نه شوي کولی، نادر خان نه شوي کولی، زهر خان نه شوي کولی. نو چې پاچا د یو مز ضعیم پښتو نه وي نو د هغې اوس خوته شهرون وي، نو په هغې وخت کې رعایت به څه پښتو وي؟ همدغسې په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې دپاره انډولي سیستم موجود نه و، او دا څو ځله په دې باندې حملې شوې دي چې دا ژبه د تعلیمي نظام نه وباسي، حتی د جمهوریت په وختونو کې چې زه د پوهنې وزارت مامور وم. او دا غي دلایل بېخي واضح دي. موږ په اجتماعي عدالت باندې سخت معتقد یو، او زه خو شخصا سخت پرې معتقد یم، او همدغه د ملت سازۍ ولاړ ده. د بلجي په ډول ته تاسو وایم من د خاکی جبار ولسوالی لرو. د خاکی جبار د ولسوالی خلق په پښتو ژبه خبرې کوي. هلته یو کلی دی د چکړی په نامه، هلته زموږ مکتب په دری ژبه دی. یعنی دا عدالت مراد شوی دی چې د چکړی خلکو ته ښوونځی په دری ژبه باندې. خدای راځو قرهباغ ته چې د کابل یوه ولسوالی ده، هلته د قرهباغ پښتانه په دری ژبه باندې درس وایي. او دا خلک هم دغومره مزمحل دي چې هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مینم، ما دا هڅه وکړه چې دا مهاجرین چې راستنېږي دوی په فارسي نه ده زده، دری نه ده زده، دا په ښوونځیو کې پښتو ژبه باید د دوی د غوښتنې په اساس باندې رواج شي. دا سنمادون سره مخامخ شو. حتی په هغې وخت کې هم د قرهباغ خلکو دغسې حتی مخالفت یې کوو. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې نور باید ملامت نه کړو. موږ خپله کورنۍ ژوند کې چې موږ یو، هره پښتنه ښځه چې موږ نور قومونو ته ورکړو په واده کې ورته وادي کړو، هغه هلته خپله ژبه نه وایي. او هر پښتون چې د بل قوم ښځه وکړي، دا د هغې سره د هغې ژبه وایي. دا د پښتنو جبن دی، یعنی پښتون ډارېږي په خپله ژبه باندې شرمېږي. اول خدا وایم چې راځي په خپله ژبه ونه شرمېږو. او د ژبو مسله په افغانستان کې د اجتماعي عدالت پر بنسټ حل کړو. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوم، یوازې پښتو نه ده. زمونږ په هیواد کې ترکمنان، ازبکان چې دی یو قابل ملاحظه نفوس تشکیلوي. زه د لږکیو کلمه هیڅ وخت د افغانستان قانونو ته نه استعمالوم، ځکه د افغانستان قانونه ټول ورونه دي او یو د بل سره مساوي حقوق لري. ازبکان او ترکمنان په خپله ژبه کې په خط نه پوهېږي، یعنی په خپله ژبه کې بېسواده دی، ځکه دی باندې یو جبر دی. په ازبکستان کې او په ترکمنستان کې هلته رسم الخط په روسي دی، په ترکیه کې رسم الخط په لاتین دی، او دلته په افغانستان کې موږ دی ته عربي رسم الخط نه لرو. موږ کوشش وکړو په تېر د 20 کال په اساسي قانون کې چې زه د اړیکو کمیشن غړی هم چې د مورنۍ ژبو مسله په قانون کې شامله کړو، ما ونه شو کولای چې دا جمله داسې په دې کمیشن باندې ولیکم چې په هغه ځایونو کې چې کومه ژبه ویل کېږي په مورنۍ ژبه تدریس وشي. قانون ګزارانو دا خبره داسې تېره کړه چې د مورنۍ ژبې تدریس وشي. دا فرق کوي، د مورنۍ ژبې تدریس او په مورنۍ ژبه تدریس. ما غوښتل چې نمونه هم واخلم، خو اوس هغې په قید د حیات کې نه دي. نه غواړم هغه څوک چې دلته نشته دی په هغوی باندې انتقاد وکړم. همداسې د زمامدارانو چې دي دا موضوع د امتیاز یې بر باندې اخیستی دی. زه نه وایم پښتو، دری، ازبکي، پشهي، ترکمني، بلوچي او ګجري، دا ټول ژبې د افغانستان فرهنګي غنا ده. او هر ماشوم ته باید حق ورکړو چې ازبک په خپله ژبه باندې، ترکمن په خپله ژبه باندې، بلوچ په خپله ژبه باندې، ګجر په خپله ژبه باندې، پشهي په خپله ژبه باندې، او که کومه ژبه مې پاتې شوې ده نه، پښتانه په خپله ژبه باندې او د زبانان په خپله ژبه باندې درس ووي. او بیا پورته شي راځي یو ملي میکانیزم د لوړو زده کړو په سیستم کې داسې جوړ شي چې هلته بیا د مورنۍ ژبې تدریس وشي، اما د تدریس ژبه به هغه هېواد ملي ژبه یا ملي ژبې وي چې په هر یو باندې شاګرد ښه زده کړه کولی شي. دا کار ما درته وویل چې په تېرو سلو کلونو کې څه چې په یو نیم سر کلونو کې په افغانستان کې نه دی شوی، او دا د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ یوه غوټه ده، یوه عقده ده. او دا عقده هغه وخت حلیږي چې موږ یو بل ته حال ووایو، موږ یو د بل خبره وکړو. موږ دا خبره وکړو چې حال شو. مثلا یو څوک ډاکټر ته ځي، دا هغوی مریضي 50% په مشاهداتو باندې ولاړه ده. زما مشاهده دا ده چې دلته اجتماعي عدالت نشته دی، د لګکۍ حقوق خوړل کیږي، او اکثریت ته هم د لګکۍ په سترګو کتل کیږي.
پتمن صاحب، تاسو په پیل کې اشاره وکړه چې اته زموږ کوم واکمن چې په هر پارک کې وو، لوبخا رئیسی د ځینو چارواکو یادونه مو وکړه، ولسمشرانو همدارنګه پاچانو یادونه مو وکړه چې دوی خپله پښتانه وو خو پښتو یې نه وه زده، یا په ټوله کې ورته کار نه ده شوی. خو که بېرته بیا موږ دری ژبې ته وګورو، لکه پخوانه دربار ژبه پاتې شوې ده او پاچانو پرې خبرې کړې دي، لیکونه وو همداسې، تر اوسه پورې طالبانو واکمنۍ مخکې په کابل کې په ټولو دولتي ادارو کې همدغه ژبه د مکتوبونو رسمي ژبه وه. فکر کوي لکه څنګه چې باید دری ته کار شوی وای، زموږ د دری ژبې ویونکي یا کوم کسان چې په دې برخه کې دری ژبې ته کار کړی دی هغوی توانېدلی کار وکړي؟ ځکه چې ظاهراً چې څومره ښکاري د ایران د خوانه د فارسي ژبې اغېزې په دری باندې ډېرې زیاتې دي.
من متاسفانه دي متخاصمو غوانديانو پمنسکي په مختلف اشکالو باندې ګيريو هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې دوی پمنګ باندې مهاجم دي یعنی موږ د تهاجم لاندې او موږ د دې تهاجم مقابله نه ده کړې موږ یو وزیر صاحب وو چې هغه د تالیف و ترجمه د کتاب د مکتب د کتابونو د لیکلو لپاره خلک ایران ته لیږل ما خبره تر ولسمشر ورسوله چې دا کار مه کوئ زمونږ او د ایران ادبیات په دری کې فرق لري زمونږ اصطلاحات فرق لري بیا به دا کتابونه موږ څنګه چیرو چې مثلا په مذهبي لحاظ باندې نه په اصطلاحي لحاظ باندې مثلا هغې فرض ته واجب وي موږ فرض ته فرض وایو یا نور شیان دي یا مثلا په دری کې زمونږ اصطلاحات د هغوی سره کاملا فرق دی ما دوه ځلې د وخت د ولسمشر سره وکتل مګر په دې مې قانع نه کړی شو چې د دغه شي مخه ونی شي موږ په خپله لاس غځو د امتیازات ورکوو ګاونډیانو ته په دې خاطر چې موږ آرام پاتې شو یعنې زموږ په قدرت کې څوک دغه ونه کړي لاسوهنه ونه کړي نو په دې لحاظ باندې یو قاطع خبره داسې په کار ده چې وروري به کوو حساب تر منځه هر کوچنی او هر ماشوم د دې حق لري چې لومړنۍ زده کړې په خپله مورنۍ ژبه وکړي که هغه پښتو وي که هغه دري وي موږ ټول پښتانه په دري باندې پوهېږو دا زموږ د مورنۍ ژبې حیثیت ماته لري په خدای دا دري زبانان دومره ماته ګران دي لکه که درته ویم چې د پښتنو نه راته ډېر ګران دي تاسو به دا باور ونه کړئ ولې د خپل حق نه خو ورته نه شي تېرېدی چې هغه ستا پلرنۍ مورنۍ ژبنۍ حق دی حق جدا خبره ده ګرانښت ورورولي جدا خبره ده وروري به کوو حساب تر منځه دام وطن دی دام هېواد دی دلته به اوسېږو خو دا به د دې معنی نه لري چې زه به دویمه درجه انسان یم او ته به لومړۍ درجه انسان یې او زه به ستا دپاره ستا په ژبه خبرې کوم او ته به حتی په دې نه پوهېږې چې زه درته ویم ستړی مه شي او ته راته وایې چې چه ګفتي نو خو دومره خو پوه شه زما د زړه سره زما وروره زما عزیزه چې زه درته ویم ستړی مه شي ته ووایه په خیر اوسې
مننه پاتمن صاحب بیرته تاسو ته راګرځم دغه موضوع مو چې یاده کړه چې زیاتره پښتانه دری خبرې کولی شي خو دا چې ولې دری ژبې پښتو خبرې نشي کولی وروسته به له تاسو ورباندې وپوښتم ډېر راته ووایاست په دې اړه ډاکټر صاحب تاسې هم پروګرام ته ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ تاسې په دوو برخو کې له تاسو غواړم واورم چې یو دغه ډیجیلي منځپانګه ساسی هغه کتابونه چې ما ترا لیکلي مو وکتل د پښتو په برخه کې او د آلمانی په برخه کې چې څنګه مو پښتنو ته کار کړی ده ډېر لوی کار ده خی ډېر کوم کسان چې دلته میشتي هغوی ترې ګټه اخیستې وي په دې اړه راته ووایاست چې دا ډیجیټلي منځپانګه چې تاسو جوړه کړې لکه څنګه چې ملګرو ملتونو یادونه کړې وه چې اوس په دې برخه کې خلک کار کوي او څه انټرنیټ ته ورکوي ترڅو وکولی شي خلک ترې ګټه واخلي په دې برخه کې دا ستاسو کار څومره اغېزمن ده او نور په جرمني کې کوم کسان چې زموږ افغانان دي په ځانګړې توګه پښتو ویونکي پښتو یې په یاد پاتې ده که نه هېره ده ترې
بلې سلامونه دلته په جرمني کې موږ د 15 کلو راهیسې د ژبې کورسونه په تېره د پښتو ژبې کورسونه په حضوري ډول درلودل او فعلاً یې په آنلاین ډول لرو زموږ تجربه دغه ستدا چې که څه هم دلته په بونه او شاوخوا کې او په نورو لویو ښارونو کې ډېر افغانان او یا پښتانه اوسېږي خو له بده مرغه دلته په بهر کې افغانان د خپلو ژبو ته پلرنیو مورنیو ژبو ته دیر ارزښت نه ورکوي هغه خپل ماشومان نه لیږي تاسو باور وکړئ موږ کله کله به دوه درې ماشومان راتلل کله به کله به زه کورس ته راغلم تکي تناب وم د همدغه او نورو علتونو په خاطر موږ فعلا دغه کورسونه په آنلاین بنا کړي دي هفته وار دغه یوه ستونزه وه لا بعد مرغه زموږ افغانان دغه مسلې ته ډیره توجه نه کوي چې هغه هلته چې کورسونه شته هلته چې یو څه اندک امکانات شته هغلته یې هم نه لګي د بلې خوانه موږ باید وویو چې د بهر میشتو افغانانو دپاره درسی مواد هیچ موجود نو. موږ په اروپایی ملکونو کې هم وګرځیدو، هلته سویدن، دنمارک، هالند، بلجیم، اتریش ته مسافرونه درلودل. بیا یو لویه ستونزه د درسی موادو نشتوالی و، او د همدغه مشکل په خاطر موږ د بهرمیشتو افغانانو دپاره او د بهرنیانو دپاره درسی مواد برابر کل، کتابونه مو برابر کل. دغه کتابونه بیا مو د امازون د لیارې حل تخپاره کړي دي چې په ټوله نړۍ کې هر افغان یا هر څوک چې د پښتو ژبې زده کول غواړي دغه کتابونه ترلاسه کولای شي، خپل کور ته یې راغوښتلی شي او ځنې استفاده کولای شي. د دو تر څنګ موږ آنلاین کورسونه جوړ کړي دي چې هر چیرته چې افغانان وي په دغه کورسونو کې اشتراک کولای شي او ژبې زده کولای شي.
دغه من سپانګه چې تاسو افغانانو ته اوس د امازون د لارې وړاندې کړې ده، څنګه د خریدار لري؟ څوک یې اخلي ماشومانو ته؟ که نه لکه هماغه حضوري صنفونه غوندې څوک زړه نه ښه کوي؟
لابد امرغه دیر کم یو څه شته دي، خو تاسو باور وکړئ امدا اوس هم د موږ په کورسونو کې تقریبا نیمایي نه زیات بهرنیان دي. موږ په دې کورس کې یوه جاپانۍ لرو چې هغه په افغانستان سره علاقه لري، او بل څو آلمانان نشته دي چې هغه د پښتنو سړیو سره یې ودونه کړي دي، هغوی زده کوي. او حتی په امریکا کې هم نیوکه زده چې هغه هم دری زده کوي، هم پښتو زده کوي. لا بده مرغه زه باید په ډیر تعصف ووایم چې زموږ خپل پښتانه په غرب کې چې دي دغه کورسونه ته نه راځي، خپل ماشومان نه لیږي. د دو تر څنګ ډیر خوشینوونکې خبره به دغه ده چې حتی دوی په خپلو کورونو کې د خپلو اولادونو سره صحیح سل په سلو مکمله پښتو ژبه نه وایي، چې دغه تر ژبې کورس نه تر کتاب نه هم لا نور چلنج دی، لا نور خطر دی، یا لوی بدمرغی ده زموږ او تاسو چې ایت نکو مطرف پیرازی نکو مشکل ستده. او لبد مرغز خپلو فامیلو که چی گورم دیر نجده دی موک فامیلو ندی، دوستان دی چې په آلمان که دی اولادونو سره که یوه کلمه پښتو په جمله که ووی نور طول جمله آلمانی وی، چه ده غلوی ترین چلنج دی چې دی موک اولادونه دی افغانانو دو هم نسل نه تنها چی لیکل او لوستل نزده که، بلکه حتی خبری به هم ونشی کولای.
ډاکټر سبیو یو څه چې بل په غرب کې مداخله شمالي د لیدي کله چې ماشومان په بهرنیو ژبو خبرې کوي، په کورنیو کې په ځانګړي توګه په انګلیسي باندې خبرې کوي، کورنۍ یو ډول افتخار رو باندې کوي سره له دې چې یا پښتو زده نه وي یا دری زده نه وي. بل ډول بیا داسې کورنۍ هم شته دي چې مور او پلار ته یې هغه د هېواد ژبه نه وي زده، کال باندې وي که انګلیسي وي یا بله هره ژبه وي، خو ماشومان یې په ښوونځیو کې زده کوي. هغه راځي چې کور کې ورسره خبرې کوي، دوی کوشش کوي چې په هغې ژبه ورسره خبرې وکړي، څو دوی ترې زده کړه وکړي. دا څومره په دې برخه کې چې ژبه بیخي په کورنۍ کې له منځه لاړه شي او بالاخره د هماغه هېواد کې چې اوسي د هغه ژبه د خلک زده کړي یا هماغه د دوی کورنۍ ژبه شي، څومره اغېز کوي؟
بله، دا لویه جفا ده. دا لویه جفا ده چې نه تنها د خپلې ژبې د کلتور سره یې موږ کوو، بلکې د خپلو اولادونو سره یې کوو. وروستیو تحقیقونو دا ښودلی دي هغه ماشومان چې په بهر کې اوسیږي او په خپلو مورنیو ژبو خبرې کوي، زده کړې کوي او هغه یې زده دي، د هغوی وروسته یا نورې ژبې په ښه توګه زده کولای شي او هغوی هوښیارتر راځي نسبت به هغه ماشومانو ته چې تن یوازې یو ژبه زده کوي. یعنی دغه یو ظلم او یو جفا ده چې نه تنها موږ د خپل هیواد سره، د خپل کلتور او ژبه او فرهنګ سره کوو، بلکې د خپل اولادونو سره هم دغه میندې او پلرونه جفا کوي، ظلم کوي چې د بل ژبه ورسره غږیږي.
من ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم، مخکې نه چې پتمن صاحب ته ورشم یا اوریدونکی راواخلو، د مورنۍ ژبې د تاریخچې په اړه به تاسو وایم چې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې د لمانځلو پیل په 1952 زیږدیز کال کې د فبروري په 20مه له وی پی ایکس سره تړاو لري. په دې کال کې د بنګلاديش په ډاکا پانتون کې د بنګالي محصلینو له لوري پر خپل ژبه د زده کړو د غوښتنې پر لاریون د هغه مهال پاکستانی پولیسو ډزې وکړې. یو شمېر ښوونکي او محصلین پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یونسکو بیا په 1999 کال کې همدغه ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې وروسته د دې سازمان عمومي اسامبلې هم تصویب کړه. او له هماغه مهاله د پښتونخوا افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. بنګلاديش بیا هر کال د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د غورزنګ شهیدان رسمن یادېږي. تېر شپه د بنګلاديش اپوزیسیون مشر او د بنګلاديش جماعت اسلامي ګوند مشر امیر شفیق الرحمن د مرکزي شهید منار یادګار ته ورغلی وو او د مورنۍ ژبې غورزنګ هغو کسانو ته درناوی وړاندې کړ چې په دې مبارزه کې وژل شوي وو. که مېلمانه بیرته راغلي وي، دلیری صاحب څه کوي؟ فکر کوم چې اوریدونکو یې سره وصلې. له اوریدونکو به هم واورو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې څومره معلومات لري او په خپلو کورونو او کلي کې چې دوی اوسیږي دوی په خپله مورنۍ ژبې خبرې کوي او کنه کې، یا لکه څنګه چې مخکې پتمن صاحب یادونه وکړه نورې ژبې ورسره ګډې شوې دي، او زده کړه د دوی څنګه ده؟ کوم کسان چې البته هلکان چې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي که پښتنو سیمو کې اوسیږي په پښتو خبرې کې درس وایي او که نه په بله ژبه باندې. دلیل صاحب که اورېدونکی راسره وي اورېدونکی به واخلو. ښه، نوم مو راته واخلئ، کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه پر دې خورې.
ستړی مشه احمد صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
روغ وسیږي، تاسو هم کاران هم سلامونه وایم. مخرنی وخت چې اوس افغانستان کې عمل کی تقریبا موږ تاسو په ګردو مرنه یې کوم ډیر مهمه ده. چا په سیرا موږ تاسو تاریخ مطالعه کوم تقریبا موږ راځي تاریخ کې د څه په ګر کې هغه رسمي ځلې هغه سختي کې تر اخره پورې ګره نو یو بجلې لونه ټول د نصر په نصر غدا پابند وسی کې نو افغانستان خو زیاتره وخت کې موږ تاسو خوښ نه ډېر وخت کې ګورې چې کوم اعتراض کلتور یا نور وزارتونه شي تقریبا دې ته پابند دي. خو څه خاص ورته دي، یعنې بعض وخت کې مکتبو کې موږ تاسو ګورو نو کتابونه کوم ته پیدا کیږي تقریبا ګورې چې څوک تا فضا کوي د پښتو یا څوک تا غزا کوي بری نو په لاس راځي کمپیوټر زیات دي. یعنې په دې اړه باید چې افتدا یې نه باید په ګرو تاسو یې نه هغه سستمو ته پکې وسی کتابونه کې نور عمرې پیدا په ځای کې تقریبا دغه د غټو کار دی کوم ټول کار شو او ته خاص توجه لري. نو ټول کورنۍ موږ سیال کور ډیر مهمه رول لري تقریبا په چې خپل انانا خپل کلتور خپل زبا نو ته خاص توجه لري. نو نه شي یو چوکاټ نه د څه لګره خلا پیدا نه کې په چوکاټ ولري نو بیا خپل توقع تقاضا نو حکومت هم دغه ده او د خپل خپل موږ په شمول باندې تقریبا موږ ټول ځوان باید وکړو دې ته باید پابند وسی کوو او
مننه احمدي صاحب. تاسو ته وایي تاسو د بغلان کومه سیمه کې چې اوسیږي ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کومه ژبه زده کړې کوي؟ او په دې سیمه کې مو ډېر پښتانه اوسیږي که تر ژبې
سیالخود نو تېرو وختو کې به یعنی موږ تاسو به ویلی شو د بعضې حکومتو کې هېڅ خاص توجه نه کېده. یعنې په دې اصل به معلم صاحبانو به هم تقریبا هغه کورونه به هم یو ارزو وړاندې کړه چې باید چې موږ کتابونه هغه خپله ژبه یې تقریبا نوبت به خاص یعنې دري به زیات وي تقریبا پښتو به کم و. په دې اکړه خو د اوسنی حکومت چې موږ ګورو توازن ساتلی خو بیا بدېدغه چې کېده سیالخود چې موږ خاصه عمره بودجه نه لرو یا تقریبا یعنې څه به ډېر کوشش کوو یعنې تقریبا دا کتابونه دا بیکونه دا بعضې قلمونه او قلم تراشونه دا شیان دی نو مکتبو ته رسول نو په دې اکړه باید ما نظر دغه شی ده چې خاص توجه لري بیا هر څه کېږي او څه چې بېخبري وسي واقعیت ده چې مشکلات راپیدا کېږي. نو باید مشکلات باید یعنې جدي توګه باندې ته رسیدګي وسي او توجه لانی سیان خور باید یه تخصص یا غوری این برنامه غوری ما پنجاه
من نه کردن احمدی صاحب چی بغلان نماری کنی ولی و تل صاحب را سر در تلیفون بکر خدا یا تل صاحب تاسی مستردی مشه پروگرام تا بخیر اغلی لطاسی آورم چه ساسی پسیمه که وضعیت سنگه دا اتمن که زابل که است یا غزنی که انتو با ساسی پسیمه که پختانه دیروی خونزی که ماشمان پکم جب از دکره که وی
خدا تا دیمان کبل که پردیزه سپورت کلامونه تا تلیم آگده زدی را دو چون محترم آردون که تالا پاسی و کچرو خجور به سپورت جانه در جا پاردو دید
سلی مشه بخیر اغلی پروگرام تا میره بانی
والا جو خوشاله که پردیس سال خور واکن احمدی صاحب دیر شایسته خبره وکړي دلته خو په لمن ولایت خورجانی چې دا ماشومان ته درس او تحصیل ورکول کیږي مثلا په مورنۍ ژبه باندې یا په دری باندې یا په پښتو باندې نو درس ورکول کیږي موږ زیات خوشاله یو خو پردیس سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمیر ماجر ورونه چالت تللی و د خپل ماشومان خورجانی دغه ته پانتونو تحصیل و مثلا درس ورکوي اغه زغه پښتو سره یو بل کم ژبه غډول خورجان شاید تاسو هم تر ما به ښه تاسو معلومات په انګلیسي په غډول په پښتو باندې په خلا داوارو کې سره په پښتو ژبه په دی نو بعد که سره په پاکستان کې که په ایران کې که په افغانستان کې چې هر ځای خورجان د خپل مورنۍ ژبه باید یې رنه کې او د خپل په مورنۍ ژبه خورجان بعد معلومات دې ته درس تاثیر ورکړي
ا اته زپ تاسو خورشتي هلمند زنګ هلې دی هلمند کې خوب ټول خوانځي پښتو دی غلطه خوب په نصاب کې او په دغه کې څه ستونزې نه وي کنه
یا خورجان دلته خو درسونه ټول پښتو دي خو د پښتو ترڅنګ د دې دغه متول کې خورجان کتابونه او بل دغه چې په دې سال خور په پښتو کې د نو ځاخې بل ابي لږې به خورجان اصلي د تکمیر د پښتو ژبه وزا ما په لاجه د قرغزیر خورجان یو دغه لاجه د کنداري پښتو د خورجان خو بعد په هر ملک مثلا د ماجرونو کې خورجان مې پښتانه ورنل چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درس نه ول کېږي بعد هغه ته په پښتو ژبه پاکستان کې درسونه وویل چې په نور دغه کې عدالته داخل په افغانستان کې پر دې سال خور لکه تاسو اشاره وته وکړه په پښتو باندې خورجان د لته درس تحصیل وته ول کېږي
مننه کور ودان ژوند یو سیتل سب چې زنګ مو هله و نظر مر سره شریک کړو پټمن صاحب دغه موضوع چتل سب ورته اشاره وکړه او زما مخکینه پښتنه کډاره ته جواب کړی ولې زموږ دغه درجه بي افغانان نشي کولای په پښتو خبري وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارا یې سي د دوت پات شوی دریا میشه امر رسمي ژبه او یا دولتي ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو ځکه خور پښتون ته بیا دري زده ده یا د خوندزي او تاثیرات و ځکه چې مخبل په کابل کې ذکر کړی دی او فکر کوم هم کاتم صنف کې وو لاغې نه وروسته بیا پار مکتب کې مثلا وم صنف یو دانه پښتو صنف موږ درلوده اتم صنف یو دانه پښتو صنف چې بیا هغوی دغه نصاب کمبود سره مخ و او کومه پښتو چې کتابونه یې وروسته چاپ شول ډېرې زیاتې ستونزې پکې وې نو موږ چې پښتو صنف ته تللي وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته درې صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېرې ستونزې وې هغه پښتو صنف بیا په کراره فکر کوم چې زه وم صنف کې هم بېرته له منځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا همداسې ورته ستونزې وې دا فکر کوم زه چې کوم ښوونځي کې هم د رحمان مینه وکړته نه وکې
او کوم کالو
ولا کال زما په یاد نه ده خو دا موږ د دورې چې د پښتو د مورنۍ ژبې په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډېر جدي وو
او څنګه جوړ شو او صحیح او ما هغه دوره وشو موږ ورته د شنخلو جوړو خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدي صاحب نه پوښتنه وکړه چې بغلان کې په کومه ژبه تدریس کیږي هغه تاسو ته ونه ویل چې په کومه ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید د اخلاقي جرأت ولرو چې دلته درس په دري ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویل جبار د دغه د خاکی جبار چې خاکی جبار کې مکاتب په پښتو مګر چکړی کې په دری دي ځکه چې د چکړی خلک دری زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریه ژبه ده یعنی هغه قریه چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید ته ما په هغه ژبه خوځې جوړ ولې د ستاسو د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو څنګه جوړ کړو نو پښتو معلمین انا په کابل خار کې کم اوسېدل خصوصا لوس کې پښتانه او دغه نننم داستون زموږ موجود ده او داستون زبه 15 کال بعد سل چندوي سل چند یعنی کنن 15 15 کال بعد به سل چندوي نو زما هله د چارواکو نه او هغه چې د افغانستان لپاره فکر کوي کاغه پښتانه دي کاغه تاجک دي کاغه ازبک دي کاغه ترکمن دي کاغه پارقوم فل لري دی یو ملت په هیڅ باندې باید فکر وکړي هغه ملت چې د هغې ملت جوړونه
پیل کوم. د پدمن صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه، وروسته به هڅه وکړو چې مې د پدمن صاحب پروګرام کې راواخلو. ډاکټر صاحب، که تاسې راته ووایاست، دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي، او مورنۍ ژبه که هغه پښتو ده که هغه دري ده یا بله هره ژبه ده، دوی ده هغه په کراره په کراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبې هېروي. کمداسې د ژبې هېرې شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي، نور ژبې زده کړي، نور کلتورونه زده کړي، پښتو ژبې ته دا څومره تاوان کوي؟
دا ځکه زیات تاوان کوي. اوس وګورئ تاسو، هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللي دي، هلته پادشاهي کړي دي، اوس هیڅ درک نشته، هغه ورک دي. نو یا وګوره نور خلک، ځینې نور قومونه دي، اوس یهود تاسو وګوره یا نور هم داسې واړه قومونه شته دي، دوی که بهر ته تللي دي، یعنی بدون له دې نه چې نورو دولتونو د همدغه ورسره کومک کړی دی یا نور ته مرستې ورسره شوي، دوی په خپله ژبه او خپل کلتور په خپل کور کې ساتلی دی. یعنی زه بیا هم دغه ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دموږ او تاسو خپل افغانان، خصوصا پښتانه، په خپلو کورو کې، دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غږیږي او بل نسل نه پوهیږي په خپله ژبه باندې. نه دا یو لوی جفا ده او دا ظلم دی، او همدغسې چې دوام وکړ، یعنی موږ دریم نسل نه لیک کولی شي، نه لوست کولی شي، او یو دوه درې خبرې به وکړ ویایي به چې زموږ او د ما پلارم د وردګ نه راغلی و. نور څه شی نه پاتې کیږي، یعنی دغه بیخي له بینه ځي، موږ د بینه ځو، افغانان پښتانه تباه کیږي، یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابیږي. یعنی څو کاله بعد هغه د افغانانو اتې نومونه وي، خو نه د ژبه وي نه د کلتور وي.
مندانه پتمن صاحب، که تاسو سره بیت وصل شوی یاست، مهرباني ستاسو خبرې مخکې نیم کې پات شوې، ستاسو غږ لري.
هغه دا دی چې
مهرباني،
کورنۍ زمېل جوړونه واحد دی، یعنی یو یعنی کورنۍ دي چې ملتونه جوړي کنه. اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې، بیا دا کورنۍ چې دي مملکتلویږي او قومونه او قبیلې او دورورو ملت سطح ته رسیږي. کمن دا موضوع په کورنۍ کچا اول په افغانستان کې او بیا په ټول افغانان چې بهر ته دي، دې ته توجه وکړو، فکر کوم د دې نیمګړتیا مخه مونږه ډېره ځنې نیولې شو. بل دا چې یو واجب څه وخت خلک وایي، یو خو هغه وخت وایي چې پوه شي چې د دې جبه باندې ضرورت رفع کیږي، ان د ضرورت د رفع لپاره، ځکه خو د افهام تفهیم د وسیلې په حیث باندې. مثلا ما مخکې مثال ویل که زمونږ چارواکي په خپل ژبه وغږیږي، نو هغه ته مراجعه کوونکی هم مجبوریږي چې دغه سره په هغه ژبه وغږیږي. خو موږ په مراجعه کې پښتانه اول فارسی وایو، بیا کله که هغه سړی پښتون وي نو بیا هغه راسره پښتو ویلی، بیا موږ ورسره پښتو ویل. نه، دا اوله مراجعه ته په خپله ژبه وکړه، که سړی نه پوهېږي بیا په بله ژبه ورسره وغږیږي. دوم دا دی چې زه ټولو شاعرانو
د دوی په اړه کې یو څه ستونزه ده. دلیری صاحب بیرته څوکې چې هغوی په خبرونه کې راسره وصل کې، حتمن ټلیفون یې یا دوی په داسې ځای کې دي چې هلته انتن سم کار نه کوي او دوی نشي کولی موږ سره په سمه توګه باندې خپلې خبرې پای ته ورسوي. ډاکټر صاحب، که تاسې راته ووایاست، ما مخکې هم دا موضوع یاده کړه، دغه د شرم موضوع. مثلا ما ډېر پښتانه کتلی چې کله یو دري ژبه یې کتلی چې هغه دري وایي، دفتن خپل ژبه بدله کړې ده. یا مثلا زموږ دری ژبې دي چې کله ایرانیانو سره مخ شي لهجې ډېرې فرق کوي، بیا د هغوی په لهجه باندې دوی خبرې پیلوي. یا که موږ نور ټولنې سره ښکته پورته کیږو، کوشش کوو چې د هغوی په ژبه خبرې وکړو، ځان ورته ماډرن وښیو خپله ژبه، یا د هغې تاریخ ډېر ورته عجیبه غریبه معرفي کوو، یا داسې ورته معرفي کوو چې چندان شی نه ده. دغه وضعیت نه څنګه افغانان راویستلی شو؟
د دونه داسې راویستلی شو چې تاسو باید د خپل ژبې، د خپل ولس، د خپل هیواد، د خپلو خلکو په هکله معلومات ورته وړاندې کړو چې موږ هم یوه ژبه لرو، موږ هم تاریخ لرو، موږ هم خپل فرهنګ لرو، او دغه دموک دغه ژبه او کلتور دا هم ارزښت لري، ارزښت لري، او دا ورو ورو هغه کیږي، دوی ته سړی وپوهوي. زه وینم ځینې خلک چې دلته د بل چا سره هم په خپله ژبه غږیږي، خو دغه مسله د پښتو یا د فارسي یا دری ویل دا یعنی ډیر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دري ژبه هغه کې د دولت ژبه تیره شوې، حاکمه ژبه تیره شوې، د علم و فرهنګ ژبه تیره شوې. یعنی دغه ورو ورو یو دوامدار کار ته ضرورت لري، هم په ملي کچه او هم په په ټولنه کې او هم په کورنیو کې. یعنی دا داسې ډیر وړه او آسان کار نه دی، یعنی دا ډیر کار ته ضرورت لري، او چې دغه پښتانه باید په هغه سلف کانفیډنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلتور باندې متیقن شي، هغه ارزښت باندې پوه شي، هغه ته چې ارزښت ورکړه ورو ورو کېدای شي. او بل داسې عادت هم شوی دی، نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسي غږېده، او زه هم دغسې تقلید کوم، او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوی دی.
تاسې میره بانی وکړئ.
نو په غرب کې اصلي مسله دغه هلته د پښتو د دري ژبې نشته، دا مسایل په افغانستان کې دي. په غرب کې خو دلته د موږ ماشومان اکثره هغه ویي، آلمانی ویي دلته، یعنی لیک و لوست څوک نه ورزده کوي، او دې دپاره دلته ډیر کار پکار دی. په همدې په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل، د همدې په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو دپاره غږیز کتابونه جوړ کړل چې د دوی ژبه وار وي، او همدې دپاره موږ د تمرین کتابونه، د ګرامر، د ښوونکي راهنما، یعنی ځکه یو پراخ یو سیستماتیک کار مو پیل کړی دی، او تر یو اندازې پورې رسولی دی، خو چې په دو کې د ما غږ یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی، او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کړي، او دغه د ژبې ارزښت باندې پوه کړي، او دا پیغام هغوی ته ورسوي، او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کړي. او نو بیا نو تصمیم نهایی برته همغه د مور و پلار دی چې دوی باید متیقن کو چې دغه خپلو اولادونو ته د ژبې ورزده کړي.
مننه کورودان استاد اوربشو پتمن صاحب وبخښئ چې ستاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وي، تاسو هغه خبرې تکمیل کړئ چې زه وروستۍ پوښتنه بیا وپوښتم.
څنګه چې د پښتو ژبه په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسوله په دغه اوسني عصر کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، موږ ولیدل چې د ډېرو بلدې پړاوونو نه را شروع کړه، اوس په داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دغه موجود دي. دا کار په علمي ډګر کې هم شونی دی. موږ ډېر ساينس پوهان لرو چې هغه پښتانه دي، او هغه په خارج کې ژوند کوي، او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي. نو هغې که پښتو ته ژباړې وکړي، د علمي اثرونو او د تخنیکی اثرونو چې هغه یو محصل مجبور شي چې د خپل تیزس د لیکلو دپاره یا د خپل ریسرچ د پوره کولو دپاره پښتو ماخذ موجود وي چې هلته لاړ شي او هغه د هغې نه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسېدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه یې ګټه اخیستې ده، د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي، که مهرباني وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي، لکه وردګ صاحب چې ده د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغسې د لویانو لپاره د آنلاین او بریجت دا شکل باندې دا پرسونه جوړې علمی آثار تجربه شي، تتبو وشي او آثار منځ ته راشي. په کابل پوهنتون کې ځینې استادانو دا هڅې وکړې په داود خان په وخت کې، او یو څه بریالي هم و. مثلا که لیکچر یې په دری ژبه ورکوو، نوټ یا لیکنه چې وه هغه مواد یې په پښتو تهیه کول چې شاګرد مجبور شي ولولي، او یا مثلا شاګردانو ته ځینو استادانو ویلي چې تاسو کولی شئ په هره ژبه هم چې غوښتې وي پارچې ولیکئ. ورو ورو دا شی تشویق کېده، ما د بده مرغه چې طوفان راغی او دا هر شي ګډ وټ کړه، نه پورې موږ په هماغه ګډوډۍ کې ژوند کوو او نه شو کولی چې بېرته اصلي مسیر ته راشو. په هر تقدیر، لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو، زما هیله به د ډېرو معززو میندو نه دا وي چې خپل بچي وپالي، داسې نه چې د نورو سره د دښمنۍ په روحیه، لکه څنګه چې مینه ورکوي د انسانیت مینه لومړی ورکي او د مورنۍ ژبې مینه بیا ورپسې ورکي چې تا ول انساني بیا دا د مورنۍ ژبه ده. او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر به هم کې، نو دا زما د ډېرو معززو میندو نه دا هیله ده چې خپل بچي وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده، او د مور له غېږ درناوی پکار دی. او دا دندو میندو ته سپارم چې دا دندوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یوه لوستې مور اکاډمي ده، لوستې مور هغه خپل اولاد په ټولو ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د تره زامنو سره، د ادا کورنۍ چې همداسې ورورو غټېږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. ځکه مور د مینې نوم دی، او که هر شی چې په مینه شروع شي هغه به تلپاتې وي. نو د مورنۍ ژبې دپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده، نو تر ټولو زیاته توجه او هیله م دا ده چې میندې خپل بچیان تشویق کړي او خپلو بچیانو ته د خپل زده کړې مسؤلیت په غاړه باندې واخلي.
پتمن صاحب، په لنډو کې دا مراته وایي د حکومتونو مسؤلیت د یوې ژبې په ساتنه کې، بخصوص اوس چې زموږ ملي ژبې پښتو دري دی، په دې برخه کې که تېر جمهوریت نه راتېر شو، د اوسني حکومت مسؤلیت څه ده؟
حکومتونه مکلف دي چې د ژبو دپاره کار وکړي. په اوسني حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تېرو حکومتونو ته، حداقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري ځوانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی او هم نورو قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی. چې په تېرو حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووایي، یعنی یو پښتون په دې مکلف و چې په محفل کې په دري خبرې وکړي، خو یو دري ځوان په دې مکلف نه و چې پښتنو ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د دغه کسانو ویډیوګانې به لیدلي چې قندار کې پښتو ویلې چې هغې او د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپله ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي، او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شم، که څوک په دري خبرې کوي الحمد لله خلک په دری ځان مکلف ګڼي چې پوه شي، او که څوک په پښتو خبرې کوي الان د ناس خلک ځان مکلف ګڼي چې په دې خبره باندې پوه شي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج لپاره، چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو له توقع نشو کولای چې دوی په زور باندې په چا باندې وشي وای نه د تشویق د لارې نه او د مسؤلیت د منلو د لارې نه یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپلې مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګڼم چې دا وکړم بل په دې معنی نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبر نه هغه سره په دري خبرې کوم خو د خپل پښتون ورو سره په پښتو خبرې کوم په دې حکومت کې حالي عقل دغه امتیاز موجود دی
ډېره زیاته مننه کور ودان پدمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو ډاکټر صاحب له تاسو چې راغله پروګرام کې مور سره ګډون وکړه او ریدونکو له تاسو یې مننه ورزو د پښتو ژبې د تاریخچه په اړه باندې احمد شیبر یو خپکی چمتو کړی دا د خبرونه په پای کې اورو کو وخت پات شو بیا بدلې صاحب ریدونکو ته وسندره مو اچي مننه تر بل پروګرام کې چاريخه وخت
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وبېشل شوه
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې ویدی او ویستایی ژبه لرغونی ژبه دی چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا درې نیم زره کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو د پوهانو په وینا پښتو په یو سل او څلور لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چې ده دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي نه اړیکه وم نه دروژنه وم نه زور کړه وم
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا دېرش ژبې شته پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده ځینې وګړي دې ته اورموري وایي د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه هغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 1450 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتکوی چې پښتو د هند او اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنی پښتو ژبې لیکدود څه باندې یو لسو کاله په خوارا منځ شوې ده.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اولی را سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکړه ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیږي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپلې خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسی نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونی په اړه احصایې نه خبرې شوې. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي، دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي، شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي، هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي، چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کېږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کېږي، هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio